السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا ملیا میرزادم او دا مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خپل خبرونه له پامیر ساحله
په کورما کې د شینګک اوسیدونکو مقبل او ترمنس پنخته کې څلور تنه وژل شوې دي. په خبر های کورټ له لوړپوړو چارواکو څخه د خیبر پښتونخوا د خراب امنیت په اړه سپیناوی غوښته دی او اسرائیل وایي چې د غزې په جنوب کې د عملیاتو پر مهال د حماس ډلې مشر یحیا سنوار وژل دی. بشپړ خبرونه روغتیایي چارواکي وایي چې د کورمې د شینګک اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړه چینار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته ویل چې په پیښه کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. تر اوسه د نښتې لامل معلوم نه دی خو دواړه لوري یو بل په پیلولو تورنوي. د کورمې انتظامیې لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 12 سما د مقبلو د گاډو پر کاروان په حمله کې ولستنه وژل شوی ول. د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ د وکاسیزه جرګګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وزې پاړه سپیناوي غوښته دي. هغه جرګګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومند مشال راډیو ته ویل چې د نامنې له وجې وکیلان قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي.
زمون په صوبې کې د لا اینډ آرډر سچویشن ډېر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زمونږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سبورډینیټ جوډیشری دي انډر د تھریټ دي او څه اقدامات نشته د ګورنمنت طرف نه.
مومند ویل چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو کې د امنیت وضع دومره خراب شوی چې د ټانک او جنوبی وزیرستان عدالتونه ډیر اسماعیل خان ته انتقال شوی دي. پېښور های کورټ دا اوریدنه تر هغې ورځ وروسته کړې چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ او ورڅخه وغوښتل چې له صوبایي او وفاقي چارواکو څخه د سپیناوی وغواړي. د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته وویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. وروسته د پېښور های کورټ جرګګۍ له صوبایي او وفاقي حکومتونو څخه د لیکلي ځواب غوښتنه وکړه او اورېدنه یې د اکتوبر تر 23 وځنډوله. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتک په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو 12مې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دوی ویل چې حکومت د داسې اقدامات وکړي چې د دواړو خلکو تګ راتګ زیات شي او پاکستانیان په افغانستان کې پانګونه وکړی شي. شیرپاو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ترانسپورټرانو، سوداګرو او ولسي وګړو لپاره سفري او د دخولۍ لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي او مالیه یې زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بیلابیلو لارو دواړخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. د پاکستان حکومت هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد ښه کولو لپاره اړین بولي. اسرائیل ویلي دي چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي مشر یحیا سنوار یې وژلی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس پرون وویل چې سنوار په غزې تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دي ویلي. 28 کلن سنوار پر اسرائیلو د 2023 زیږیز کال د اکتوبر 8 د حملې تراه بلل کېده. هغه بېساره برید په فلسطیني تړانګه کې د اسرائیلو د رواني جګړې لامل شو. اسرائیلي ځواکونو هم پر خپل رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د سنوار وژنه تایید کړي چې ورسره په څکم درو میاشتو کې ایران پلوي حماس ډله د دویم وار لپاره بې رهبره شوه. نوموړی د جولای په پای کې د حماس د پخوانی سیاسي مشر اسماعیل هانیه تر وژنې وروسته د هغې ډلې مشر مقرر شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن بیګا جرمني ته تر رسیدو او له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خبریالان ته وویل چې په غزه کې د اوربند پر لوري د تګ وخت راغلی دی. نوموړي ویل د دې جګړې د پای او د یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو وخت راغلی دی. بایدن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په راتلونکو ورځو کې منځني ختیځ ته ولاړ شي چې د یرغمل شویو کسانو او په غزه تړانګه کې د اوربند موافقې د عملي کولو پر لارو چارو بحث وکړي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کورم کې د شینګک اوسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې سلور کسان وژل شوي دي. پېښور های کورټ له حکومت په خیبر پښتونخوا کې د نام نه پاړه سپیناوي غوښتي. یو وکیل وای په جنوبي ضلعو کې د خراب امنیت له وجې عدالتي چارې اغیزمنې شوي.
د ټانګ کولاچی دربند سوت وزیرستان عدالتونه د سکیورټي په وجې مین سټي ان ډي خان ته شفټ شو.
د کامی وطن ګوند مشر له حکومت غوښتي په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له افغانستان سره د سوداګریزې اسانتیاوې برابرې کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه په سیمه کې د مفت طبي خدماتو لپاره کیمپونه لګولي خو د ضلع اوسیدونکو وایي چې حکومت ته د صحت مرکزونه فعال کړي.
داسې فری میډیکل کمپین را مزید پنیر علاقے شه یا ولګوی ور سرا ور سرا چې هغه مرکزې نوټس وکړي چې کوم مرکزې شه د ډاکټر کمای وي.
پرون د غربت ختمولو نړیواله ورځ وه. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وای په صوبه کې بیوزلی خورا زیاته شوه.
د غربت خو انتخاب کم خلک دي او مجبور دي او سپید پوشه چې هغه چاته ویل هم نشي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د شینګک توسیدونکو او مقبلو ترمنځ په نښته کې څلور کسان وژل شوي دي او اته ژوبل دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د یو ژوبل کس روغتیایي حالت خراب دی. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته روانه وه. دواړو خواوو پر یو بل د جګړې پیلولو تور پورې کړی دی. طارق اورکزی له تفصیل سره.
په کورما کې د شینګک کوسیدونکو او مقبلو ترمنځ د انخطو پر وخت له دواړو ډلو دولس تنانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پړچنار هیډکوارټر هسپتال مشر میر حسن جان پر 18 اکتوبر مشال رډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ اچانک د بسو پر مقام دواړه ډلې په خپلو کې ونخلېدل چې پکې ځاني زیان شوي. جان زیاتوي په انخطه کې شوی یوازې هسپتال ته له شینګک دوه مړي او 15 زخمیان راوړل شوي چې پکې د یو زخمي حالات ښه نه دي او باقی لا خطر بهر دی.
ټوټل 7 کسان مزدیګر نوانی 70 سو فار متریسیو شوی دی چې دوه ډډ باډیز وو 15 کسان چې کوم وغه او کې انجرډ وو. نو تقریبا چې مزدیګر ټیم باندې دا وکه شی وو متهغه نتیجې کې به دا 7 کسان ریسیو شوی دی.
په کورما کې دان خطه تر هغه شوی چې پر 12 اکتوبر د مقبلو پر کنوایی د بریدل عمله ولستنان بړو او تلسو زیات زخمیان شوي. که څه هم د انخطې پیل د شینګکو او مقبلو ترمنځ وشولو خو وروسته بیا په دغه کې د کونج الیزو او نستیکوټ خلکو هم برخه واخیستله. د شینګک ځایي مشر حاجی زمین حسین مشال رډیو ته د جمعې په شپانه وخته ویلي په بسو کې د توتک دوه تنان وریجې په ریبلو لګیا ول چې ورباندې په موټرسایکل راغلیو کسانو برید کړی. د حسین په خبره په برید کې یو تن وژل شوی خو بل د ډزو پر وخت د زړه اټیک راتلو له کبله مړ شوی دی. حسین دا هم ویلي کله چې په سیمه کې برید وشولو نو سمدستي چیغه په ګړیدلو له کورونو خلک راووتل او پر برید کوونکو او د هغو په دفاع کې پر ناست ملګرو ډزې پیل کړې چې داسې جګړه پیل شوله. ځایي مشر زیاتوي که څه هم د مقبلو سره د دوی د ځمکو شخړې شته خو معلومیږي دا چې مخالف فریق پر کنوایی د شوي برید بدل اخیستلو لپاره ورباندې دا کار کړی دی.
زمکی لنجی خو خیر شتا دی خو لکاغا خو عدالت کی چلیگی مقدمی کدا سوری زمخ کی یو غوی غکی نیچو بریت کلی و بیاور کیا گوردو کی کسون
بلخوا د مقبلو یو مشر فضل رحمان مولا دا الزام ردوی او وای په سیمه کې دوی په اقلیت کې دي نو داسې څنګه پر مخالف فریق یرغل کولای شي. فضل رحمان مولا مشال رډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې پر مسافرو تر شوي برید پس د شینګک نستی کوټ کوانجلزو پر خلکو فشار راغلی چې د هغې مخه اړولو او خپل ځانونه مظلوم ثابتولو لپاره د جګړو پیلولو هڅه شوې. ملا زیاتوي د زیارت په ماسپخین د دوی د 1400 او 1800 کالو دوه شپونکو خپل غواګانې څرولې چور باندې برید وشول او بیا چې کله مقبل خلک راووتل نو سره جګړه پیل کړله.
پتی وقسا کلی وقسا وټمان وقسا بیا د منډزنا دوا کا سون وقسا بیا موټر سایکل نه آتا سپرو وقسا چې دلته بالکل موږ نه دی ابو دین نشته وسره
د شنګک په جنوب کې شاوخوا 2 کیلومتره په فاصله د مقبلو پر علاقہ د مهاجرینو کیمپ دی چیرته کې سمو دا وړاندې یو ایف سی کلا هم جوړ شوې ده. که څه هم تر شپې ناوخته دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي خو په منځ کې د ایف سی کلی د موجودیت له کبله جنگ هغلته شدت نه دی اختیار کړی. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پېښور هایکورت د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیز جرګې پرون د خیبر پښتونخوا په امنیتي وضع اوریدنه وشوه. د صوبې د وکیلانو ټولنې د اکتوبر په 14 په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړی او ورڅخه یې غوښتي وو چې لوړپوړي چارواکي دې وروغواړي او ورڅخه دې د خراب امنیت په اړه سپیناوی وغواړي. د وکیلانو ټولنې مرستیال مشر مشال ریډیو ته وویل چې د نامنې له وجې د وکیلانو، قاضیانو او عدالتي کارکوونکو چارې اغېزمنې شوې دي. سرکاری وکیل وای چې ضرب د امنیتی اقداماتو پاړه عدالت ته تفصیلی جواب ورکړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
په پېښور های کورټ کې د عدالت مشر قاضي اشتیاق ابراهیم او وقار احمد باندې مشتمل دوه تنی بنچ د خیبر پښتونخوا بار کونسل د هغه ریټ پټیشن اوریدنه وکړه چې پکې په صوبه کې په خرابه امنیتی وضع او په خصوصي توګه په جنوبي ضلعو او کورم کې په روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه شوې وه. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د ټولنې مرستیال مشر او د دې قضیې وکیل صادق علي مومن د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته وویل
ریټ کې زموږ مقصد دا دی چې زموږ په صوبې کې د لا اینډ آرډر سچویشن ډېر خراب دی او ورس سچویشن دی. په دې حالت کې زموږ چې کوم وکیلان دي، بار اسوسیشن دي، جوډیشل افسران دي، سب آرډینیټ جوډیشری دي انډر د تھریټ دي، اوس اقدامات نشته د ګورمنټ طرف نه. مونږ دې کې صوبائی حکومت پارٹی کړي دي، آئی جی پی، چیف سیکرٹری او انٹیریئر منسٹری فار دا فیڈرل گورنمنٹ، خصوصا جنوبی اضلاع کې د ٹانگ، کلاچی، دربن، ساؤتھ وزیرستان، دا ټول عدالتونه د سیکورٹی په وجه چې کوم دی مین سٹی یعنی ڈی خان ته شفٹ شو.
په پېښور های کورټ کې د پښتونخوا د حکومت په استازیتوب د صوبې مشر وکیل یا ایډوکیټ جنرال شاپیسل عثمان خیل د امنیت سمولو لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په اړه عدالت ته 13 ورځ معلومات ورکړل. شاپیسل عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د حکومت لخوا په دې لړ کې عدالت ته یو تحریری جواب هم وړاندې کوي.
دې باره کې چې مونږ کم ګامونه غشتي دي کم دغه فیصلې شوې دي دغه باره کې موږ نه دغه نوټیسز دا راکړی دی او دغه غوښتي دي جوابات غوښتي دي نو الته چې کم کم موږ کارونه کړی دي الته موږ د پولیسو لپاره چې کم تعداد دي دغه زیاتولو لپاره موږ چې کم فیصلې کړی دي دغه شانتي ډېر نور هم داسې سیزونه دي چې کم صوبایي حکومت کړی دي دغه جواب به موږ تحریري شکل کې انشاءالله هغه جمع کوو به او عدالت په نوټس کې موږ دا خبره هم راوسته چې دا خو دا سیزونه خو ټول موږ ته په وراثت کې ملاو شوي دي موږ ګامونه غشتي دي هغه به موږ انشاءالله کمنګ ډیټ باندې جمع کوو د خیر سره.
پېښور های کورټ د بار کونسل د وکیلانو او د سرکاري وکیل د دلایلو د اوریدلو وروسته د امنیت په اړه په دې قضیه کې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته د تحریري ځوابونو راوړلو نوټس هم جاری کړو او د دې کیس نوره اوریدنه یې د اکتوبر د 3 نیټه پورې وځنډوله.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره دی د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو دولسمې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې حکومت دې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت موضوع جدي ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې اسلام آباد له افغانستان سره په لارو محدودیتونه او دا راز مالیې او محصولونه زیات کړي دي چې له وجې دواړخیزه سوداګري اغېزمنه شوې ده. پاکستان هغه اقدامات د ملي امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. دا راز حکومت وایي چې امنیت تجمن دی او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. شاهنواز ترکزی تفصیل راکوي.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي په مغربي سرحد دی د تجارت لپاره کار وشي چې دې سره به د دواړو غاړو د پښتنو ژوند ښه شي.
دا همسایه ملکونو سره خصوصا افغانستان سره زمونږ غرونه دي، پښتانه اخوا هم دي، دا غوی د خیر مونږ موادو چتاو خو په بارډر باندې چې رقم رکاوټونه دي دا غوی په وجه زمونږ د خلکو روزګار په هغه باندې متاثر کیږي، دا غوی متاثر کیږي. په خپل داسو اختلاف په خپل ځای باندې خو کم از کم دا تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ کې ضروری ده. دا غځای کو مریضانی یا راشی دلتا علاجو کی زمونږ خلک لاړ شي هلته څه انویسټمنټ وکړي.
نو موري د یاد غوند دولسمې کلیزي د منظر په وخت د اکتوبر په 18 وطن کور په خبر کې د غوند په لویان غونډه کې دا هم ویل دي د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات متاثر شوی خلک هم د ډیورن کرخه دواړو غاړو ته پښتانه دي. آفتاب شیرپاو چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او په مرکزی حکومت کې د داخله چار وزیر هم پاتې شوی ویل پاکستان کې د ترهګرۍ د وجې نړیوال نه غواړي چې ګینې دل تراشي او کاروبار وکړي.
چینم ویل دي چې په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې حالات ټیک نه دي. دلته خپل باشندگانو ته ویلي چې دې شوبې ته بتاسو نه ځای، دلته به انویسټمنټ نه کوي. نو دا زمونږ لپاره د فکر خبره ده. نه به امر مجبوري پښتانه کو پنجاب سند ته ځي، نه هلته دو نمبر سیټیزن په شانتی دي ګڼل کېږي. چوکیداری والا ورکی بوټ پالش لپاره او دا صورت حال زما په خیال د دې قوم چې چا دې قوم د پاره دې ملک ته پاره قرباني ورکړی ده، چې چا د امن باندې همیشه چې څوک د خپل روایات پاسداری کوي دا هغوی خدا صورت حالی نو دا موږ ته قابل قبول نه دی.
د آفتاب شیرپاو اشاره هغه پیښو ته وه چې څه میاشتې وړاندې د دسو ډیم کارکوونکو چینایانو او وروستو په کراچۍ کې د چینایانو وګړیو په ګاډیو ډزونه شوي، په نتیجه کې ځینې وګړي وژل شوي. آفتاب شرپاو راتون کې شپږ وشتم آئینی ترمیم هم لنجمن وباله او د وویل د دغه ترمیمونو په ځای پکار ده د ترهګرۍ د مخنیوي د ملکی اقتصاد د ښه کولو بیروزګاری ختمولو او ځوانانو له د ښه راتلونکي موقع ورکړی شي.
د ملک کو سیاسی عدم استحکامی ورسره دا دہشت گرد دا امن اغم نہیں دا ملک ترقی نہیں شکولے معیشت زمونگا ترقی نہیں شکولے اس خودے حدا پورے خبر راغلا چے زمونگا آغا ملکون آغا مرگری چے چا سوک زمونگا مدد کئی اغویم پخپل ہر یو تقریر کم داوئی چے سو پورے زمونگا خلقو تا تحفظ نہیں مونگا مکی نہیں شکلے چے سو پورے دے ملک سیاسی استقام نہیں مونگا ستاسو آغا شانتی مدد نشو کولے.
دا غونډه کې اته قراردادونه هم منظوره شو چې په کې اولنۍ قرارداد چې ګنې په ملک کې د سیاسي اړې ګړې ختم شي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې کار وشي. دویم قرارداد کې ویل شوي دی سوبې تر د بجلی ګټه او د هغې ترڅنګ ټول حقونه هم ورکړی شي. دریم قرارداد کې بیا ویل شوي چې افغانستان سره دې د دې هېواد ورورولۍ په بنیاد ښه تعلق بحال شي، تجارتي لارې دې هم آزادې شي. پدنور قراردادونه کې د بجلی تقسیمونکو نجی ادارو د ختمولو یا د هغې سره د شوي لوزنامو د خلکو خبرولو د خوراکي شیانو په ګرانۍ د قابو موندلو ترڅنګ په فلسطین کې د جګړې خبره هم وشوه او وغوښتل شو د دغه مسلو د ختمولو لپاره باید ټول یو موټی شي او کار دې پرې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې حکومت د پارلمان غړي تختوي او هغوی ځوروي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علی خان رسنو ته ویلي که د حکومت رویه همداسې وه نو دوی به مجبوره وي چې د حکومت سره هر قسمه مذاکرات رد کړي. بلخوا د نیشنل ګوند یو مشر اختر منګل هم تور لګولی چې اسلام آباد کې د ده په کور چاپه وهل شوې ده. وفاقي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی رپورټ لري.
د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د دوی غړي تختوي، ځینې زوروي او د پاره د دې چګنې دغه غړي د راتلونکي شپږویشتم آئینی ترمیم کې د حکومت اړخ تخپل رائے ورکړي. مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر خان په مشرۍ کې د دغه ډلې د غړو سره د خبرو اترو وروسته میډیا سره هم خبرې کړې.
ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے.
یو اڑخ تو ہموں سر مذاکرات کیے گی، بل اڑخ تو زموں گا پارلیمانی غڑی زورول کیے گی، چوک تختول کیے گی. د جمعیت علماء اسلام سغڑی دا وقت اغواشی بھی دی دا ہوئی بچی زما پا کور کے ناستی، یو تا دراکی ورکڑی شوی، یو تا رشوت اڑان دی شوی. که د حکومت دا رویه وی لکه څنګه چې د شاه محمود قریشی د انګور سره وشوه، زمونږ د اختر منګل د ګوند د اسمبلی د زنانه غړي سره وشوه، د هغوی د سینټ د غړي شکایت هم راغلی دی. که داسې صورتحال وي او حکومت داسې ګامونه اخلي نو موږ به مجبور یو چې د خبرو اترو لړۍ ودرو. د نیشنل ګوند مشر اختر منګل په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ هم د اکتوبر په 18 لیکلي، اسلام آباد کې د ده پر لا جزیه دفتر چاپی وهل شوی. د دوی د اسمبلی زنانه غړي نسیمه احسان په خپل کور کې بنده کړل شوې ده او زوی یې تختول شوی. د دوی د ګوند سینیټر قاسم رونجو او زوی یې لادرکه شوی. اختر منګل د خپل د ګوند قائم مقام صدر ساجد ترین ایډوکیټ یو ویډیو هم شریکه کړې چې پکې ښکاري ځینې تنان چې ساده جامو کې د ترین سره خبرې کوي. یو پولیس غړی هم ورسره ولاړ دی. ترین ورنه ځینې پوښتنه کوي. ترین هم دغه ویډیو سره لیکلی دی. د اسلام آباد پولیسو د دوی په استوګنځای چاپه وهلې او د دې ځورولو طریقه ده. ساجد ترین بیا دا هم لیکلی دی چې په راتلونکي آئینی ترمیم کې دي د دوی د ګوند سینیټران هیڅ په دباو کې رانه شي. د مولانا فضل الرحمن د میډیا سره د خبرو په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان هم خبرې کړې.
هماره جو ایم این ایز ہے
زمنګ د قامی سیملی او د سینټ غړی کته زوروي نو ددا سه قانون سازي او آئینی بدلونونو څه فائدہ بیا ایوان هم ستاده زور زبردستی او داخله هم ستاده څنګه قانون چغواړي ته جوړ کا کته دا طریقه خپلوي نو موږ بدغه عمل کې نشریکی وو
پر هم اس پروسس میں شریک نہیں ہوں گے
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم د پارلماني غړو د زورولو غندنه کړې د اپوزیشن ډلو د دغه تورنو په جواب کې واکمن اتحادی وفاقي حکومت خلاص نه دی ویل البته په تیر وختونو کې چې د موجوده واکمن اتحادی حکومت سیاسي ډلې په اپوزیشن کې وي دوی هم دغه شان تورنه لګولي چې ګوند غړي د سنت یا د وزیر اعظم یا بیا د صدارتي انتخاباتو په دوران یا بیا ګینه د ځینی آئینی بدلونونو په وخت په دباو کې راوستل شوی دی شانه واسترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
دا خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی له حکومت غوښتي چې له شخصي او بهرنو طبي پوهنځیو څخه فارغو کسانو ته دي په سرکاري هسپتالونو کې د هاوس جاب موقعه ورکړي. د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي عبدالسلام پرون د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت باید د هغو زده کوونکو د روزنې مخه ونه نیسي. په پاکستان کې چې د طب زده کوونکي 15 کاله تعلیم ترلاسه کړي نو بیا باید یو کال په هسپتال کې عملي کار وکړي چې هاوس جاب بلل کیږي. هغه عملی زده کړې د ډاکټر په توګه د کار کولو د اجازت نامې ترلاسه کولو لپاره ضروری وي. د روغتیايي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیټي جوړه کړې ده. غلام غوس له پیښوره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د شخصي او بهرني هیوادونو د میډیکل کالجونو نه د طب یا ډاکټرۍ زده کوونکو ته د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د هاوس جاب ورکولو غوښتنه شوې ده. د پښتونخوا په اسمبلی کې د اکتوبر په 18 نیټه د اسمبلی حکومتي غړي عبدالسلام د پام راګرځونی د لیکلي نوټس د لاري د غوښتنه کړې ده. هغه د پام راګرځونی په دغه لیک کې په مردان کې د باچا خان میډیکل کمپلیکس حواله ورکړې ده چې په یاد روغتون کې هر کال یوازې 50 د طب زده کوونکي ډاکټرانو ته د هاوس جاب په نوم روزنه ورکول کیږي او د مردان د لوی روختون پرنګ سرکاري ټولو تدریسي روختونونو کې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوی ډاکټرانو ته د رسمي روزنی سیټونه نه ورکول کیږي. عبدالسلام په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
یو کال لپاره سکالرشپ دغې ته کملاوېږي چې دومره په ګورمنټ باندې بوج نه راځي. ګورمنټ دومره غریب نه وي چې خپل قوم بچو ته د یو کال لپاره سکالرشپ وشي. څه پرمنټ جاب نه چې پرمنټ جاب دی دا تعلیم نه محروم کول دي. دا مخکې هم دا چلېدل به خوب یو کسان یو بچ ته چا به انډیپېنډنت نه فارغ په شهرته به اوجا ملاوېده. هسپتالونو کې ډېر پولاو ځای ډېر پچې اخلي ډېر کولی شي. اوس یو دا په بندیانې ختمول دي.
په ځواب کې د سیحت د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار احتشام علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شویو سلګونو ډاکټرانو په دې ستونزه خبر دی او حکومت د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده.
دتلی دی په لکاو روپے لګولې دي والدینو په خرچې کړې دي کو هغه په دته چې کم نه په پرایویټ سېکټر کې شي ویدیو کو هغه په فارن کې شي ویدیو ان شاء الله تعالی دا به چې مونږه فیسیلیټیټ کو ول ټون نه غټه مسله چې کم دا په دې ټیم کې هغه دا چې یو مونږه پیډ هاوس جاب دی یو ان پیډ پیډ هاوس جاب چې کم دینو دا کاون کیږي خو ان پیډ هاوس جاب نه کاون کیږي. نو که زه یو بچی ولېږم هغه التا دا افسر او جابو کې واغه ته سرټیفیکټ نه ملایي دي سوال چې کم دي نو هغه اکسیپټیبل ني نو دا هغه اس ټیم ځای کې نو دا هغه باندې موږ کار کوو ان شاء الله تعالی.
د اسمبلی غړي عبدالسلام په سمندستي توګه د شخصي میډیکل کالجونو نه د فارغ شوی ډاکټرانو د دې ستونزې په حل کولو ټینګار وکړو. خود سیحت لپاره د اعلی وزیر سلاکار وویل چې د شخصي میډیکل کالجونو نه فارغ شوی ډاکټران کدوی د هاوس جاب په هدف په سرکاري روغتونونو کې زیکوي نو د دې لپاره مالی وسایل پکار دي او اوس مهال مرکز ته د صوبې د حکومت د ورپوري بقایاجاتو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده او په سندستي توګه دا مسله نشي حل کولی.
مشال رادیو پر وی پانی
او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه لا پامیر ساحل اورو.
روغتیایي چارواکي وایي چې د کورمې د شینګک او مقبلو اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې څلور تنه وژل شوي دي. د پاړه چنار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګا مشال راډیو ته وویل چې په نښته کې اته تنه ژوبل شوي هم دي. دی وایي چې په ژوبلو کې د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې نښته پرون مازیګر پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې روانه وه. تر اوسه د نښتې لامل معلوم نه دی خو دواړه لوري یو بل په پیلولو تورنوي. د کورمې انتظامی لا د پیښې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پېښور های کورټ د مشر قاضي په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ د خیبر پښتونخوا له چارواکو څخه د امنیت خرابې وضع په اړه سپیناوی غوښتی دی. هغې جرګګۍ پرون په پېښور کې د صوبې د وکیلانو ټولنې پر غوښتنلیک اورېدنه وکړه. د وکیلانو ټولنې مرستیال صادق علي مومند مشال راډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې وکیلان، قاضیان او د عدالتونو کارکوونکي له ګواښونو سره مخامخ دي. پېښور های کورټ دا اورېدنه تر هغې یوه ورځ وروسته کړې ده چې د صوبې د وکیلانو ټولنې په عدالت کې غوښتنلیک دایر کړ. د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل شاه فیصل عثمان خیل مشال راډیو ته وویل چې حکومت د جنوبي ضلعو د امنیت لپاره هلته د پولیسو شمیر زیاتولو په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې ژر به عدالت ته تفصیلي ځواب ورکړي. د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي پرون د ګوند د جوړېدو دولسمې کلیزې په مناسبت په پېښور کې غونډې ته وویل چې د سوداګریزو محدودیتونو له وجې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پرتو پښتنو کاروبارونه او ژوند اغېزمنېږي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد په تیرو کلونو کې د ترانسپورټرانو، سوداګرو او ولسي وګړو لپاره قانوني سفري او د دخولې لنډمهالي اسناد لرل لازمي کړي او مالیې زیاتې کړي دي چې ورسره د تورخم او چمن په ګډون پر بیلابیلو لارو دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. اسرائیلو ویلي دي چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر اډله بولي مشر یحیی سنواری وژلی دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کتس پرون وویل چې سنوار په غزې تړانګه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. حماس لا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دي ویلي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اسرائیل ویلی دی چې پوځیانو په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بولي مشر یحیی سنوار وژل دی. د بارنو چارو وزیر اسرائیل کتس د اکتوبر په 12 ویل چې 28 کلن سنوار د غزه په جنوب کې وژل شوی دی. حماس الا د نوموړي د وژنې په اړه څه نه دی ویلي. سنوار په اسرائیلو د څه باندې یو کال مخکې ناڅاپي او بېساري برید تراه ګڼل کیږي. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژنه د اسرائیل د پوځ لپاره یو پوځي او اخلاقي بریا وګڼله. لکه چې د 2023 لدی کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، یحیی سنوار د اسرائیل لپاره د مطلوبو کسانو د فهرست په سر کې وو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د سنوار وژل کېدل به حماس ډلې ته چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي یو لویه ضربه وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ګاتس وایي د سنوار وژنه به د پاتې یرغمل سویو احتمالي خلاصون ته زمینه برابره کړي او د داسې بدلون سبب به سي چې په غزه کې به له حماس او د ایران له نفوذ پرته د نیو واقعیت سبب سي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو هم پر خپل ایکس پاڼه د سنوار وژنه تایید کړي او له دې سره په څه کم دریو میاشتو کې حماس ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د دویم ځل لپاره بې رهبره سوه. د 28 کلن یحیی سنوار پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 نیټې د خونړۍ حمله تراه وو. هغه به ساره حمله چې د فلسطینیانو په خاوره کې د اسرائیل د رواني جګړې د پایل سبب سو. پر اسرائیل په هغه حمله کې 1200 کسان ووژل سول چې ډیرای ولسی وګړي وو او تر 250 ډیر یرغمل سول. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه له 2300 ډیر کسان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د جولای میاشتې پر 1/3 په تهران کې په یوه حمله کې چې شک کېږي اسرائیل به کړی وي ووژل سو. سنوار د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر په توګه غوره سو. د حماس ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسم لوا مشر سنوار د هنیه د ځایناستې لپاره چې په قطر کې اوسېده غوره کس نه ګڼل کېدی. د هغه پرتله د حماس پخوانی سیاسي مشر خالد مشعل او خلیل الحیا چې په سیاسي څانګې کې مهم اشخاص ګڼل کېدل مخکښ کاندیدان وو. په دودیز ډول د حماس سیاسي دفتر مشر چې په بهر کې میشت وي کولای سي سفر وکړي او د سیمه ییزو متحدانو لکه ایران او حزب الله سره اړیکې وساتي. خو ګمان دادی چې سنوار په غزه کې وو. د کارپوهانو په وینا د سنوار د ټاکلو یو مهم علت له ایران سره د هغه نږدې اړیکې وې چې دغه ډلې ته یې مالي او پوځي مرستې برابرولې. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالیوی په زمري میاشت کې ویلي وو چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله به ورباندې کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په افغانستان کې لسګونه زره تقاعد شوي کسان وایي د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه چې اکثره له سختې بېوزلۍ کړېږي او د طالبانو حکومت ورته له 13 کلونو راهیسې د تقاعد یا پنشن پیسې نه ورکوي. یو شمېر پخوانو حکومتي کارکوونکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې خپل شکایت یې تر طالبانو رسولې خو هغوی اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت په وروستو کې ویلي وو چې د تقاعد شوو د حقونو د ورکړې قانون به زر منظور او نافذ کړي چې ورسره به ستونزه هواره شي.
په افغانستان کې ملکی او پوځي تقاعد شوي کسان وایي د بېوزلۍ د کړاو داستان یې لا هم ختم سوی نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له څه باندې 3 کلونو ورسره د دوی د خپلو امتیازونو او معاشونو د ورکولو ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه. نجیب الله رحماني وایي ټول تقاعد شوي کسان د ژمي راتګ ته اندېښنه لري ځکه جیبونه یې تش دي.
درې کاله کېږي چې خپل تقاعد مو اخیستی نه دی او اوس له ډېر سخت حالت سره مواجه یم. ژمی را روان ده، د سوخ لرګي نه لرو او همدارنګه د دوا پیسې هم نه لرو. ټول واړه ماشومان مو مریضان دي، نو دوکاندارانو هم ډېر زیات قرضاره یو. نو خلاصه له ډېر سخت او مشکل حالت سره مخامخ یو.
د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د روان کل د اپریل په لومړیو کې په رسنیو کې خپور سو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت امر سوی و چې د روان 1403 مالی کال د وری میاشتې له پایله د پوځي او ملکی کارکوونکو له معاشونو د تقاعد د پیسو ګرځول ودروي. د پریکړې د تقاعد سویو پراخ برګونونه وپارول خو د طالبانو حکومت د تقاعد دغه بهیر د لغوه کولو علت روښانه نه کړ. تقاعد سوي کسان وایي د دوی امتیازونه د دوی خپلې پیسې دي چې د رسمي ماموریت پر مهال په تیرو کلونو کې ورڅخه ګرځول سوي دي. د افغانستان د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي دوی د طالبانو تر لوړ رتبه چارواکو خپل شکایتونه رسولي خو لا یې هم کوم ځای نه دی نیولی.
دا د متقاعدینو ستونزې موږ ټولو وزیر صاحبانو ته ټول چارواکو ته د امارت اسلامي رسولې دي. موږ ورسره ما شخصا ورسره ملاقاتونه کړي دي، حتی قندهار ته هم زه ولاړم چې دغه د متقاعدینو ستونزې باید شیخ صاحب زموږ له نږدې نه وګورو، د متقاعدینو ستونزې ورته بیان کړو. ولې په بعض اساس مشکلات د دیوغوی موږ ونسو کولی چې شیخ صاحب سره له نږدې نه وګورو. ولې موږ نه پیشنهاد ورقه واخیسته رئیس کمیسیون سمو شکایت لمبر ما ته راکړه چې تاسو سره به بیا موږ تمازو په هر هفته کې یو د فزنګ وهمه. ولې په دې کې تقریبا 2 کاله تیر شو چې زموږ هغه ورقه محمد ته پرته ده، یو داسې رسمي بڼه د اجرات موږ تر اوسه نه لیدلې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په سلواغه یا دلوي میاشت کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړی و چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه تعدیل سوې د دوی عمومي مشر ته رسیدلې چې هغه به یې توشیح کړي او ډیر ژر به د عدلي وزارت لخوا د قانون په بڼه نافذ او د تقاعد سویو حقوق به ورکړل سي. په کابل کې یو تقاعد سوی عبدالبصیر وایي اکثر ملکی او پوځي تقاعد سوي کسان ارسوي چې د خپل کور سامانونه هم خرڅ کړي.
متاسفانه
چې متقاعدینو هر څه لرله په دا درې کالو کې ټولې خرڅ کړ. اوس داسې یو شی هم نه لري چې هغه بیا خرڅ کړي. د سږ کال د ژمی د رارسېدو په حساب باندې د مرستیانه نیولې، د کور د کرایې نه، د کور د سون د موادو، ارتزاقي موادو، او دا چې څه شی باید واغوندي او څه باید وکړي، بغیر یو خدای نه نور هیڅ هم نه لري او هیڅ چاته هم نشي کولای چې مراجعه وکړي. او هر چاته چې مراجعه وکړي بیا ورته وایي چې موږ فقط د شیخ صاحب هدایت ته منتظر یو.
په ټولو کې د طالبانو د حکومت د څوارلسو لومړي لمریز کال د راپور له مخې په افغانستان کې د تقاعد سوی شمیر یو لکو او یو زرو ته رسیږي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. تقاعد سوو کسانو څو ځلې په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراضونه کړي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت د غوښتنو منلو ته غاړه نه ده ایښې. تقاعد سوي کسان وایي اکثر یې پوخ عمره کسان دي چې نن سبا څوک کار هم نه ورکوي، او د اکثرو د کورنیو مسؤلیت ور تر غاړې ده چې د حقوقو او امتیازونو نه ورکولو یې ژوند تریخ کړی دی.
دا مشال رادیو دا. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د افغانستان د پکتیا ولایت په ځینو لسوالو کې یو شمیر بېوسه خلکو ته شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړوي. د سیمې خلک دې کار ته خوشاله دي ځکه چې د مرکز ګردیز په ګډون د ګڼو لسوالو اوسیدونکي په ژمي کې د یخې هوا له وجې سبزی نشي کرلی. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې دی.
د پکتیا ولایت په جانخیلو، سید کرم، زرمات او مرکز گردیز کې 115 سرویخ بیوزله کورنۍ سره د دوی د اړینو اقتصادي اړتیاو د پوره کولو په موخه د وړو شنو خونو جوړولو کار پیل شوی دی. له دې برنامه ګټه اخیستونکي وایي د شنو خونو په فعالیدو سره به د دوی ترکاري یا سبزی لباد او ساړه وساتل شي او تر پخوا به حاصلات هم ډیر شي. د گردیز خار اړوند خټاوي او اوسیدونکي رفیع الله مشال رادیو ته ویل
ګنه به کارو، بانجان به کارو، بادرنګ به کارو، سیال به کارو، ضرورت زیات وي او فصل زیات وي. کور مصرف خو زیاد خو بیا مثال ډیره مخې نیسی کړم بوتي ګل نور خو وسره کو دغه ته نه ګورو سار شه وکړ ان شاء الله بوته اصل لاس راځي ول یخنه پناکیږي او بو ورته رسیدي ډیر مشکلات ان شاء الله ولې موږ رفا کوو.
د پکتیا یو بل سیدون کای صاحب ګلم وای کچیر دوی لدې سړو خون خو استفاده وکي نو پیا ورده څو وړو کورنۍ د ترکاری یو اړتیاوی پوره کولای شي.
که سم خدمت وکړو نو انشاء الله شواغو کورو ته روزي ورکې سکار هغه استفاده نه وکړو او په سې طریقې سره وکړو او بو یو کو د خدای په توکل سره ډیر سونی به موږ سره حل شي.
په پکتیا کې د شنو خونو په ویش کې هغو بزګرانو یا کورنۍ ته لومړیتوب ورکړل شوی چې بیوازله دي. د خټاوي یو بل اوسیدونکی محمد رسول وایي د شنو خونو ترڅنګ باید د کسانو سره د لمریز برېښنا مرسته هم وشي.
د شنې خونې دغه ساده د موږ یو کونډې تیمیان ته ورکړې ده چې د سمرسیبل ورک شمسیانې باید ورته ولګي. دا د ما سره اتمان سي دي دا یو شیم نه لري، یو مور ده یو لور ده، نور هیڅ شی بل لري. دا به په څه شو کې
د پروژې منتظمین وایي دا نمونوي سړی خوني دي که نتیجه ښه ثابت شي او خلک ورڅخه ګټور استفاده وکړي نو د دا ډول خون شمیر به زیات او د سړو خونو د جوړولو بهیر به نور ولسوالۍ ته هم وغځول شي. په سویل ختیځ زون کې د دې پروژې مسؤل یار محمد امین وویل
نو دا یو نمونوي شکل لري، دا د سامپل په شکل خلکو ته توضیح شوی او د دې نتیجه به ان شاء الله موږ په راتلونکي کې ګورو. امید چې ادامه ورته ورکړل شي او زیات شي پاینده کې نور ولسوالۍ ته هم امتداد پیدا کړي او ښه نتیجه ولري.
د یادونې وړ ده په پکتیا کې هم د مالدارۍ په خوا کې له پخوا خلک د کرنې او بڼوالۍ په چارو بوخت دي او د همدې حیواني او کرنیزو محصولاتو څخه د خپلو کورنیو لږ او زیات اړتیاوې پوره کوي. کارپوهان په دې نظر دي کچیرې په افغانستان کې د کرنې سیستم د پخواني هغه پر ځای میکانیزه شي نو د بزګرانو د کرنیز پیداوار کچه به لوړه او د خلکو په اقتصادي حالت کې به هم ښه والی راشي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر وای چې د هغې ضلع په بیلابیلو برخو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدماتو رسولو لپاره طبي کیمپونه جوړ کړي دي. محمد یوسف کریم بیگا مشال ریډیو ته وویل چې هغه کیمپونه د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت او پوز په مرسته جوړ کړي دي. د ضلع اوسیدونکي د دې نوښت ستاینه کوي، خو له انتظامیې غواړي چې هلته دې ټول روغتیایي مرکزونه فعال کړي او پکې دې د روغتیا پالانو او کارکوونکو شمیره پوره کړي. عمر وزیر تفصیل را کوي.
د شمالی وزیرستان ضلعي انتظامیه او صحت محکمې چارواکي وایي چې د ضلع په لرو پرتو سیمو کې د وړیا صحي کیمپونو لړۍ پیل کړې. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې مقصد یې په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې رسول دي، چېرته چې خلک د صحي سهولتونو محرومه دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي صدا یوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د صحت محکمې دغه ګام ستایي، غوښتنه کړي چې د غلطه د صحت مرکزونه چې بن پراته دي فعال کړل شي.
شریدا دا د ستاینې وړ ده، ویلې چې د شمالي وزیرستان ډېرې لرې لرې علاقې دي، داسې کیمپ ډېر سخت ضرورت ده. اگر چې دا علاقې شي محکمه صحت مرکزی نه خوشتا، خو د ډاکټرونو او د دوایي په شي ډېر کمای وي، او په خاص کر چې کومې زنانا ډاکټري دي، داسې میډیکل کیمپ سره د خلکو ته موقع باندې د صحت علاج مالجې ادا ورسېږي، بلکې تاګر تاګ کریې مالی نقصان شي نو هغه یاد دې سره بچات شي. داسې فری میډیکل کیمپینه دا مزید پنیرې علاقې شي او لګوي او سره ورسره د هغې مرکزې نوټس وخلي چې کوم مرکزې شي د ډاکټر کمای وي یا د دوایي کمای وي.
د شمالي وزیرستان لرو پرتو سیمو خلک اکثره وختونو کې شکایتونه لري چې د دوی په سیمو کې د صحت مرکزونه غیر فعال دي، د صحي سهولتونو د نشوالي سره مخ دي. مرسیال کمشنر محمد یوسف کاری مشال ریډیو ته وویل چې لرو پرتو سیمو کې خلکو ته وړیا درملنې په غرض میډیکل کیمپونو لړۍ ټولو سیمو کې ترسره کوي.
هیلث ډیپارټمنټ د پاک آرمی سره په جوائنټ وینچر باندې د شمالي وزیرستان شه د لری پاتې علاقو د پر موږ هیلث کیمپ او دو بندوبست کړی دا شه د لری علاقې دي کې اکثر خلک د صحت ستونزو سره مخامخ دي. اکثر موږ زنانا او ماشومان چې کوم دي ا دومره غن لري شه دا دلته راشه خپل علاج وکړي. نو موږ انشاءالله په بویا کې په د تخیل کې موږ هیلث کیمپونه لګولي د پاک آرمی د هیلث ډیپارټمنټ او ضلع انتظامیه په وساطت او په امداد سره به انشاءالله موږ هیلث کیمپونه لګوو د بارډر علاقو ته د خلکو ته د صحت په هغه کې مرسته ورکړو. انشاءالله دا هغه به داسې جاري وي.
ځایي خلک وایي چې د وړیا میډیکل کیمپونو لړۍ نوره هم سیوا شي او د غلطه ګڼ شمیر صحت مرکزونه چې بن پراته دي حکومت او صحت محکمه یې نوټس واخلي، د ډاکټرانو حاضری یقیني کړي او دغه مرکزونه فعال کړل شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساس.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې کمیټې د اکتوبر په 18 او 19 د هغو سرغړونو په اړه په جنیوا کې اوریدنه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم وایي چې په هغه هېواد کې د بشري حقوقو سرغړونې یو لویه ستونزه ده، خو حکومت وایي چې د بشري حقوقو په اړه نړیوالو موافقې ته ژمن دي او خپل مسؤلیت ادا کوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبه په ورځ وویل چې پاکستان کې روان د بشري حقوقو سرغړونې ته به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې بیا کتنه کوي. د بیا کتنې دغه عمل به په جنیوا کې په 18 او 19 اکتوبر کېږي. یاد رپورټ لیکي چې پاکستان کې د پولیسو لخوا د مذهب د سپکاوي سره تړلي کیسونو کې ماورای عدالت کارویانې دغه ډول د عامو یا سیاسي وګړو د احتجاج پر ضد او د مخالفو ډلو مشرانو پر ضد عملیات او د دوی ګرفتارولو نه علاوه پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ او بلوچستان کې په احتجاجونو بندیزونو ذکر هم شته دی. پاکستان کې د بشري حقوقو د سازمان د خیبر پختونخوا سیمیز مشر شاهد محمود مشال ریډو ته په دې باب لوایي
ټولو کې امپورټنټ رائټس د خلکو د هغه ژوند دی. هغه وایلیشن چې دمه په لوی پیمانه روان دی نو ته ماته دا ووایه چې څه سچویشن دی. زموږ ان ایم ڈی کې هغه ډېر زیات ټارګټ کلینګ ډېر زیات سچویشن اؤټ آف کنټرول دی. ان امپلایمنټ ډېر زیات دی. غریبي ډېر زیات ده. هغه بیسک هیومن رائټس کم نه زموږ چې ټاپ کې د انسان اولین ترجیح چې دا هغه ژوند دی هغه محفوظ نه دی. خو چاته ازادي نشته چې زه هم دا بلاسفیمي لا چې دا کنه او چې څوک چا خوښ نه وي په هغې وایي چې زه غوسه کړی یم. ثبوت هم نشته. ډېر خلکو لیونی مړ کړو یار. دا یار ګوره دا خو دماغي ټیک نه دي کنه. پوره ادارې هم جوړې دي. قانون هم پاس شو چې نو عمل چې په نه کېږي نو څه پې یار.
په پېښور هایکورټ کې وکیل زاهد الله وایي چې که عام وګړي دي که سیاسي کارکنان او که په پارلیمان کې ولسی استازي نو د هغوی هم د حقونو پام نه ساتل کېږي او زورول کېږي او ځینې پکې تختول کېږي هم. او وایي هیڅ د آئین او د قانون عملداري نه ښکاري.
چې کوم موجوده حالات دي ایز اے کامن سیټیزن ما د پاره خو ډېر زیات یو مایوس کون صورتحال دی. تاسو ګورئ چې سو کالډ امینډمنټس د پاره د ایم این ایز او د پارلیمنټیرینز بچي اغوا کېږي. دې هدا پورې تاسو به کتلي چې د یو ایم این اے 12 سال ماشوم هغه اغوا شو د تشدد یو انتها ده. تاسو به کتلي بیگا زموږ چې کوم ایم این اے دی زین قریشی دا کور والا اغوا شو او بیا د شپې 12 بجې بازیاب شو او چا وی ګډاره والا. چې کوم میډیا دا په میډیا باندې څه قسم بندیزونه روان دي یو میډیا پرسنل اواز نشو چتوله نو دا چې کوم حالات روان دي انتهایی حد تک تشویشناک دي. زموږ په پاکستان کې بشري حقوق دي کم زه.
په خیبر پښتونخوا کې مدني فعال او بشري حقوقو فعال تیمور کمال وای چې کوم تنظیمونه دي او کوم سیاسي ګوندونه او کوم ماشومان او زنانه ټول غیزمند دي.
پاکستان کې د هیومن رائټس کوم حالات دي هغه چې ورسته ورځ کم طرف ته روان دي نو زموږ په خیال ټول نړۍ تخکاری دلته په 13 ورځو کې چې کوم جرګمونه کې چې وا د ریاست د طرف نه پاغي مانه چې کوم فایرنګ شوی او هغه کې شری کسان شهیدان کړي شوی. دین علاوه په بلوچستان کې چې کوم د مهرنګ بلوچ کوم احتجاجي دغه پاغي مانه د ریاست د طرف نه چې کوم تشدد شوی او دغه شان سیاسي طرف ته وګورو نو دلته چې کوم سیاسي پاکیان کوم احتجاجونه کوي پاغي مانه چې کوم بندیزونه په یو آزاد ریاست کې په داسې قسمه ټیویټي باندې پابندي لګول دا د هیومن رائټ ډیر غټ وایلیشن هم دی. دې سره سره کدل تم زنانو د حقوقو حوالے سره خبره کوم ماشومان سره چې کوم ظلم زیاتې روان دي نو یقینا چې په پاکستان کې د هیومن رائټس کوم سچویشن دی هغه ډیر زیات بدتر دی.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل پاڼه پور شوی رپورت کې لیکي چې د بشري او بنیادی حقوقو په اړه پاکستان بیا کتنه په یو مهم وخت کې کیږي ځکه د دوی په وینا چې هیواد کې دا مهال د بشري حقوقو سرغړونې مسلسل او په غټه کچه روانې دي او باید پاکستان حکومت په دې اړه هیواد کې د بشري حقوقو عملي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې چې کومې اندېښنې دي د هغې لرې کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. تېره میاشت پاکستان د قانون او بشري حقوقو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا پوښتلی وو چې پاکستان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کنوینشنو باندې لاسلیک کړی یو هیواد دی او موږ ته خپلې ذمېوارې معلومې دي او موږ به ارومرو په دې اړه خپلې ذمېوارې ترسره کوو هم. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اکتوبر 18 په نړیوال کچه د غربت ختمولو ورځ په توګه منځل شوی چې مقصد یې د بیوزله خلکو د ژوند ښه کولو لپاره اقدامات پورته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره په پښتون میشتو سیمو کې ډیری خلک د خوړو، تعلیم، صحت او روزګار په شان اسانتیاو او خدماتو ته لاسرسی نه لري. په پښتون میشتو سیمو کې د فقر او غربت څه حال دی؟ جواب یې په دې رپورت کې اورو چې د یو رکشا ډرایور په آواز پیلېږي.
مالدار خلکو بچی چې کم دی هغه په پرایویټ سکولونو کې سبقونه وایي. په ګراډو کې زموږ بچی چې کم دی نو 3 کیلومیټره مزل پیاده کوي، سرکاري سکولونو ته راځي، بوټان ته غواړي، په چپلو کې ځي. غربت دلاسه
دا غږ د مردان د قسیم خان دی چې یو رکشا ډرایور دی. هغه د اکتوبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل په موجوده ګرانی کې ورته ژوند کول ډیر مشکل دی او غیر چاپیره غربت ورځ تر بل زیاتیږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اکتوبر 18مه په نړۍ کې د غربت د خاتمې نړیواله ورځ منزل کیږي. روان کال دا ورځ د دې سرحد لاندې منزل کیږي چې د عادلانه سوله ایزو او ټول شمولو ټولنو لپاره باید څنګه کار وکړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو انساني حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د غربت کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده چې تر شا یو شمېر وجوهات دي. نوموړي ویل سیاسي عدم استحکام، ترهګري، قدرتي آفتونه هغه څو مهم عوامل دي چې له کبله پاکستان په اقتصادي توګه ډېر متاثره شوی او ورسره ګراني زیاتېدو غربت کې اضافه کړې ده.
دا سیمه چې ده نو دا د ترهګرۍ شکار شوې ده، ورسره ورسره دا سیمه د مختلفو وختونو کې مختلف قدرتي آفاتو شکار شوې هم ده. په خیبر پختونخوا کې 50 لکه هغه ماشومان چې سکول ته د ترلو په عمر کې دي او سکول ته نه ځي، کارخانې په کار، د انفراستراکچر ډیولپمنټ په کار دي، نو هغه هم په دې تیرو کلونو کې ډېر کم شوي دي. دلته کې سیاسي عدم استحکام هم راغلی دی، نو د هغې په وجه باندې معاشي پالیسۍ چې دي نو هغه متاثره شوي دي. نو دغه وجه ده چې مونږ د غربت چکم لکیره دا نو اغین لاند رازو برنزو.
نړیوال بینک تر روان کال د اکتوبر په 10مه په یو تازه رپورت کې ویل چې په روان مالی کال کې د پاکستان اقتصاد 2.5% وده کړې ده چې د تیر مالی کال معاشي بحران ته په کتو یو خوشایند خبره ده. خو نړیوال بینک وایي دا په هیواد کې د غربت کچې د راټیټولو لپاره کافي وده نه ده. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې د غربت سطح د تیر کال د 0.2% نه 0.5% ته سیوا شوې ده. په چرسده کې د کارګرو ښځو د حقونو لپاره کار کیو ټولنیزې فعالې تاجمینې مشال ریډیو ته ویل د تعلیم باوجود ډېر خلک بے روزګار دي چې د غربت د زیاتېدو یو مهمه وجه هم دغه ده.
نو غربت خو چې څومره کیږي نو سیوا کیږي، ځکه چې یو خو د هنر کمی دی بل د تعلیم کمی دی. تعلیم کمی اوس هغه سینې شته، مخکې به تعلیم د خلکو دومره نو نوکرې بڼې دي زیاتې وي. اوس که تعلیم شته هر مور پلار خپل باندې نهره تېره کېږي، بچي باندې سبق وي خو نوکرې وطن ملاویږي. او د غربت خو انتخاب کم خلق دی او مجبور دی او سپید پوش دی چې هغه چاته ویلې منشي چې کوم کار د خوراک د پاره سره درک نه لګي. دونه تشتنه چې موږ ماشومان ته پاخو کو یا غټ ته پوخو.
د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس بنوم د ادارې د مې میاشتې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت سطح په 13-15 کالو کې زیاته شوې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه په 4 ماړو صوبو کې تر ټولو زیات غربت په بلوچستان کې او ورپسې په 2 نمبر په خیبر پختونخوا کې دی. رپورت ښایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښاري سیمو په پرتلا د غربت کچه لوړه ده، یعنی په کلیوالو سیمو کې 50% او په ښاري سیمو کې 19% ثبت شوې ده. د باجوړ د چارمنګ اوسیدونکي یو ځوان ګوهر علي دوران مشال ریډیو ته ویل قبایلي سیمو کې غربت تر نورو سیمو ډېر زیات دی. نوموړي ویل چې هلته اوسیدونکو ته یو شمېر مشکلات دي او غیر اسوده دي.
دلته خو په باجوړ کې او بیا چې کمی خصوصي د قبایلي علاقې دي، دلته ډېر غربت دی. او دلته چې کوم ان ځوانان دي هغه اکثره د نورو ملکونو ته د مزدورو د پاره ځي، او چې کوم تعلیمونه حاصل کړي نه غربت دی چې یو ځوان وي هغه په حتی 500 روپۍ نه ورځ د هغه معاش یو بیا هم هغه کار کوي. کوم د غریب خل دي دا بالکل ان په خوراک پسې حیران دی ایران پاتې دي، ځکه چې کوچر د هغې بازار ته لاړ شي او د وړو یوه تروړې ته پوس وکړي نو هغه د دې د وس نه بهر وي. نو لکه ډېره ګراني ده، بیا چې کله بیمار شي نو دلته دا کم سرکاري روغتیایي مرکزونه دي، دلته هم داسې سهولتونه نشته. دلته د جونو سکولونو ډېرې مسایل دي، دلته میډل او های سکول نه لري.
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غربت د خاتمې لپاره څه کوي، دا پوښتنه مو د مسلم لیگ نون ګوند د اسمبلی له غړي صوبیا شاهد نه وکړه. هغې مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د ولس د ستونزو د هواري سي اجنډا یا پلان نه لري.
خبره ده چلو چلو اسلام آباد چلو یا چلو چلو لاہور چلو، بلا خوصا داسی خاص ایجنڈا نشتا چھے راغلی ہے اور پاپی باندی کار رواری دلتا خوصا داسی اس خاص پروجیکٹ نشتا چھے سسٹم دے اور سسٹم دے روان دے پاپی باندی نشتا تا سو کر دے دا لاسٹ یو میاشنا اسمبلی سیشن ہوم چکم دے صرف دے ادارو خلاف ہو دے تقریرو نو باندے وہ ایون کی پا اسمبلی کی بمونگا سخبر آواز چھتا ولو اگا ہم پکے
خود خیبر پختونخوا حکومت وایان محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل حکومت ته ولس ته ژوند معیار ښه کولو او غربت ته ختمولو لپاره په هر اړخیز ډول ګامونه اخلي.
لکه د روزګار مواقع ټولو کې اول نه دي روزګار او سکل بیسډ ایجوکیشن کار په پاره باندې سلسله کې زمونږه وفاقي یو اداره ده ټیفټا سره یو ځای لګیا یو مونږ خپل ځوانان میل فیمیل دواړه هغوی ته د مختلفو شعبو دپاره تربیت دپاره حمله کړي دي او دا ټریننګ شروع دي هغې کې آی ټی سکلز دي دا میکانیکل ټیکنیکل او الیکټریکل مونږ نرسز ته ټریننګ ورکو چیسټر یونیورسټي کریکولم مطابق ځوانانو ته کوم چې روزګار ځان لګوي هغوی ته په ډېر کم انټرسټ ریټ باندې لونز ورکو خلک د غربت په وجه بیا خپل علاج نشه کولی زمونږ order a check on flagship some scheme de, that is a health card aremat ke mang khalko da ilaaj sahulat par pao
کارپوهان وایي د هیواد د غربت د کچې اندازه هلته د تعلیم صحت د ژوند معیار او ورسره تړلې نورو عواملو څخه لګي. نړیوال بانک او نورو ادارو ویلي چې په پاکستان کې د غربت تکمیل لپاره د اصلاحاتو عملي کولو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.